ستړي مشه قدر مند اوردونکو شاهین بنيره ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دې اخري خبري پرونه کې هرکلی وایم. په مردان کې پچونه بریت کې 22 امنیتی سرتیری وجل شوې دي. د پی ای د ملازمینو هړتال دوام لري. په پیښور پوهنتون کې د سندونو د تقسیم دستور شوې ده، خو په پښتونخوا کې 15 بجې شوې د غرپورن بت اورو اول رازو د نصیب شهید نه خبرنو.
پولیس وایي چې یو زلمی نن د پاکستان په شمال لویدیز مردان کې د 15 روزنې په یو مرکز کې ځان ولوزو چې لږ تر لږه 20 پوځیان یې ووژل او 30 تنه نور یې ټپیان کړل. د پاکستان حکومتي هوایي شرکت پی آی ای نن د 3 ورځې لپاره هرتال کړی دی. هند او پاکستان سلا وکړه چې په پراخه کچه د روغې جوړې رسمي خبرې اترې پیل کړي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي ژر به نوې کابینه جوړه کړي. او په افغانستان شمالي ولایت کندز کې یوې چاودنې د 4 ولسوال ووژلې دي. پورا خبرونه واوري. پولیس وایي یو زلمی نن د پاکستان په شمال لویدیز کې د 15 روزنې په یو مرکز کې ځان ولوزه و. د غزوان چې د خوانزي یا سکول یونیفارم یې پتن و، لږ تر لږه 20 پوځیان ووژل او 30 تنه نور یې ټپیان کړل. ځینې پاکستاني رسنۍ وایي په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو شمېر 2 ته رسیدلی دی. د طالبانو یو ویان د دې پیښې برید د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. د پاکستان قبایلي سیمې د طالبانو او مقاعده وسلوالو پناه ځای ګڼل کیږي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نی په یو بیان کې د مردان پیخه وغندله او ویل چې دا ډول کارونه ولس د ترهګر او د جړلو ل راوستلو نشي درولای. د خیبر پختونخوا نوی ټاکل شوی گورنر بیرستر مسعود کوثر نن په گورنر هاوس کې د خپل دندې سوګند پورته کړ. د پیښور های کورټ چیف جسټس اعجاز افضل مسعود کوثر نه سوګند واخیست. د مشال رادیو د خبریال د خبر لمخې د سوګند پورته کولو په دغه دستور کې د صوبې د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په ګډون نورو چارواکو هم برخه اخیستې وه. مسعود کوثر د اویس احمد غنی پر ځای د خیبر پختونخوا صوبې 28 گورنر دی. د پاکستان د هوایی شرکت پی آی ای د کارکونکو لخوا هرتال نن په 3 مورې هم روان دي چې لامل یې یو شمېر پروازونه ځنډیدلې دي. د پی آی ای کارکونکو غوښتنه کوي چې د پاکستان هوایی شرکت مشر دي د خپلې څوکۍ نه لري کړی شي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی هم یو ور بیا د دفاع وزیر چودري احمد مختار ته ویلي دي چې مسله د ژر تر ژره په داسې ډول اواره شي چې د پی آی ای کارکونکو د منلو وړ وي. هند او پاکستان په پراخه کچه د روغې جوړې رسمي خبرو اترو د پیلولو سلا کړې ده. دا خبره 2 مخکې وروسته تر دې چې د هند پر ممبئی ښار ترهګر برید وشو بندي شوې وي. د دواړو هیوادونو حکومتونو نن په یوې ګډې خبر پانه کې چې په اسلام آباد او نوي ډیلی کې خبره شوه د دې خبرو د پیلېدو اعلان وکړ. په خبر پانه کې ویل شوې دي چې خبرې به د ترهګرو د ځپلو، د بشري حقونو، سولې، امنیت، د کشمیر پر لانجې او پر سرحدي لانجو وشي. د دواړو هیوادونو جګپوړي مشران به مخکې تر دې چې په جولای کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته لاړ شي خبرې پیل کړي. هند مخکې ټینګار کاوه چې پاکستان باید تر خبرو مخکې په خپله خاوره کې هغه وسلوالې ډلې وځپي چې ترهګري بریدونه کوي. هند پاکستان تورن کړ چې د ممبئی بریدونه هغو کسانو کړي دي چې په پاکستان کې روزل شوي دي. د ممبئی په بریدونو کې 160 تنه ووژل شول. د مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اورئ. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر قمر زمان کایره ویلي دي چې نوې کابینه به ډېر ژر اعلان کړي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې قمر زمان کایره وویل چې د کابینې د غړو د استعفا سره به په اقتصاد باندې ډېر ښه اغیز پریوزي. د نوې کابینې د جوړولو د پوښتنې په ځواب کې نوموړي وویل چې د ګوند مشران څه فیصله وکړي دا به ټولو لپاره د منلو وړ وي. د افغانستان شمالي ولایت کندز کې د 4 ولسوال عبدالواحد عمرخیل له خپلو 3 تنو ساتونکو سره یو ځای د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې ووژل شو. د کندز ولایت د امنیت امیر عبدالرحمن اقتاش د مشال رادیو ته په سیمه کې وویل چې دغه پیښه نن سهار 11 بجې د 4 ولسوالۍ په بازار کې هغه محل وشو چې ولسوال عبدالواحد عمرخیل له خپلو ساتونکو سره د دفتر په لور روان و. له بلې خوا بیا طالب وسلوالو ویان ذبیح الله مجاهد د پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. د امریکا متحده ایالات په مصر فشار اچوي چې ژر تر ژره د سیاسي بدلون راولي. د سپینې ماڼۍ وایانت رابرټ ګیبس وویل واشنگتن له 2 اتیا کلن حسنی مبارک څخه د واک د انتقال په برخه کې د یو رښتینی او کوټولي ګام اخیستو ته انتظار باسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا پیغام د سعودي عربستان د پاچا عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې وړاندې کړ. سربیره پر دې چې پر اعتراضونو دوی ونې اوړي او نن د 19 ورځې لپاره په مصر کې مظاهرې روانې دي، حسنی مبارک دا خبره ردوي چې واک پریږدي، یوازې دا وایي چې په سپتمبر کې به بیا ځان کاندید نکړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال بین راډز وایي مصر ډېر څه کړي خو نور هم باید وکړي.
We've seen a number of steps taken already just in the last period of several days that constitute the
green movie new year shmer gamuna patiro suraz ke khasal shwi de in la de sara de tiro do ne waziyat yo se badal shwi de da lak badlun ne de khob ya ham de democratic misr palor ha ga polita ni rasid li che pa ha ga lor akhkara o muhim gamuna akhasal shwi bi. د مصر د بهرنیو چارو وزیر احمد ابو الغیث ویلی دی چې امریکا غواړي چې پر قاهرې خپل غوښتنې وتپی. احمد ابو الغیث د امریکا له ټلویزیون سره په مرکه کې هم دا راز ویل چې د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن خبري حیرانه کړې ده چې لو ولسمشر مبارک څخه یې غوښتي دي چې سمدستي د بیړنۍ قانون چې لوګدې مودې اپوزیسیون پرې ځپلې ده لری کړي. دا تر دې دمه د مشال رادیو خبرونه
خبرونه مو د مشال ریډیو نو رید قدرمند اوریدونکو زمنګه په دې خبرونه کې تاسو د پاره مونږه دا راپور نه راوړی. مردان کې په پوځي چوڼې ځان مرګي برید 2 امنیتی سرتیری وجلی شوی دي.
خودکش حمله تھا اور اسکول یونیفارم پہن کر خودکش جو ہے وہ اندر آیا ہے، جو پی ٹی کا گراؤنڈ ہے وہاں پر اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا ہے.
دا پی آئی اے دا ملازمین ہڑتال، مسافر خپل منزل تا اون رسے دا
زمنگ درے مرز دا خور زار گردو جو پیخور نزل ترالو از دیزن اس دل تک جمع دفتری بندی.
دا پیخور پوہنتون کانوکیشن زدکون کی نن دیر خوشحال دی.
تیر وقت پاس گرمش پارس کالو پاس دا وقت رزی خو دی خوشحالی بیاناون لفظونو کے اٹکیو کے دیر گرانا خبر دے.
دا خیبر پختونخوا نوی گورنر مسعود کوثر د خپل عہدے لوز پور تکڑے دے او په مصر کې د حکومت پر ضد مظاهره دوام لري. دا د دې سره تړلی د پاکستان، افغانستان او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو تر پای پورې مو سره وو. نن د خیبر پختونخوا په مردان خار کې په پوځي چوڼې په یو ځانمرګي برید کې د وجل شوي کسانو شمیره 2 ته رسیدلې ده. د پیښې نه وروسته په مردان او خواوشا سیمو کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په راپور کې.
نن سحر مردان کې پوځي چوڼه باندې شوی ځانمرګي برید کې دملو شمیره 1.5 تر رسیدلې ده. دا مردان پولیسو کنټرول چارواکو مشال لیډیو ته وویل چې دا تازه اطلاعات تر مخه 1.5 اهلکار وژل شوی دي او سلویختو پورې کسان ژوبل شوی دي. بل خو د مردان ډیویژن اس اس پی اپریشن زیشان وینا تر مخه 22 فوجي اهلکار وژل شوی دي او سلویخ ژوبل شوی دي.
خودکش حمله تھا اور اسکول یونیفارم پہن کر خودکش جو ہے وہ اندر آیا ہے، جو پی ٹی کا گراؤنڈ ہے وہاں پر اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا ہے.
دا یو ځانمرګي برید وو. ځانوجون کې د سکول یونیفارم کې دننه راغلو او د پوځیانو د پی ټی میدان ته راننوتو چې هلته کې ځان چودیدونکي موادو سره والو زولو. په نتیجه کې 20 پورې اهلکار وژل شوي دي او سلویخت پورې ژوبل دي. په ژوبل تنانو کې د 1500 حالت سخت دی او دا ټول نوې برتی شوي ځوانان وو. ژوبل تنان د مردان علاوه د پیښور او پنډه پوځي اسپیټالونو ته د طبي امداد لپاره وړل شوي دي. د ځانوجون کې عمر د 60 کالونو کم وو او خوشا د 1500 نه 60 کیلوګرام پورې چودیدونکي مواد پدې استعمال شوی دی. دا دوی وړ دا چې دا پوز ترجمان اداري آی ایس پی آر مشال لیډیو ته ویلو چې دا 14 نن سهار 10 اته بجې پنجاب رېجمنت سنټر کې هوا وخت مخته شو کله چې پوزي ځوانانو د سهار د معمول پریډ کوو. دوی دا هم ویل چې مرګ او ژوبل کې نور هم سیوا والی کې دي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
شبیر احمد جان او چې دا پیښور نه حال راکو د ځانمنګي برید په مردان کې په پوځي چوڼې چې اوس په کشمیره د وجل شو کسانو 2 تر رسیدلې ده. د دغه برید غندنه د پاکستان سیاسي او حکومتي چارواکو هم کړې ده او نن د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اسمبلی په غونډه کې حکومتي وزیرانو او ممبرانو دا په سختو ټکو کې غندلې ده. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په پښتونخوا اسمبلی کې د وینا په وخت صدا سی ویل
مذمت کو او رشتہ خبر ادا چی ددی جیرو نڈی ریکارڈ چلی اور ماضی کا ضرورت ماس کچھ دل کی خبر ہے کی چار خبر ٹو رس بھی نہیں دس نہ جی ڈاڈو میرے واقعہ دا اور دس نہ جی داخری واقعہ دا دبا دی رشی بھی ہوتی اور ڈیری بنو رکھی گی زکر چی ترسو پوری مکمل دشتگردی ختم شیوی نی جائم کا نشت چی دشتگرد با دا واقعہ مطلی دا بودری بیا با ختم شی بنیادی خبر چونکہ اس پر مردان کے واقع شوی دا دا زمان کو سیکیورٹی جنسو باندے پیونیوی شکل کی چاہا تا سکول دے او تا سکول پا یونیفارم کی او معشومہ چکم دے او ماغ یونیفارم چکم سکول یونیفارم ان پا غیر کی خودکش چکم دے اگر تیارہ کردے ہو او پا غیر کی چکم دے نو آگر تلے دا او دا تے خبر اندازہ لے لگے دا چکا دا سکول سورن بدا او پا سورن نلے او دیر پا کم عمرے کے اگر دا واقع کردے چی پا غیر کی اس اطلاع گانا چی بولیش شہیدان دی او دا چی پینزہ دیش چی کم دے نو پا غیر کی زخمین دی او امکان دا دے چی دا شہادت دا تعداد نور ہم سیوا شی دا یو دا سی ناسون دے چی من بار بار دا خبر کم او دا پا دی سمجھے پا فلور زو بیا پا ریکارڈ راوستر غوانا چی دا دیر دیر شکار دا سی پا افغانستان کی جرلی دی من دا پخوانا ویلی دی اسی موی او بیا موی او دا جرلی چی پر سو ختمی شیوی نیلی دا زمون طرف تا چی کم نینو دا خاخون دی دا سانگی دی سانگی چی سوم رم کٹ کے خوچی جرلی وی نو بیا بیا مرا پکی گی
په مردان کې په پوځي چوڼه ځانمرګي برید نوې پښتنې هم راولالې کړې دي ځکه چې دا ځانمرګي برید په داسې ځای کې شوی دی چې هغه د امنیت په لحاظ سره ډېر محفوظ ګڼل کېږي د دغه پښتنو په اړه زموږ همکار اسرار علم مومند د دفاعي چارو د پوهان بریګیډیر ریټایرډ سات سره خبرې کړې راځي چې وګورته ونیسو
نو پاک کوټا سو قانوني تور باندې وګوره نو کوم چې دغه سکیورټي وی د فوجي چې کوم دغه دی مرکزونه دي خو دغه داخلي خپل دغه سکیورټي چې کوم دغه دی کار دی او بیرونی چې کوم دغه هغه د پولیس په دغه کې ناسي زکه چې بار قانون تور باندې پاکستان فوج چې کوم دی تر څو پورې چې هغه دا سیون حکومت ته اجازه څنګه له شنو بار کاروي نشي کولی نو دا غي په وجه باندې کې دغه کې څه دا سه حالات راشي چې مرګ جوړه پکې شي څه وجوهات باندې دا غي به قانوني تور باندې جواز ورکول عدالت کې د ډایګرام شنو
برګریسا صاحب او تاسو خبر وکړه چې دغه د پولیسو او ماجیکم د پوز اعتماد پاسې د لیدنو دا اوس چې کومه 14 نشوې دا په پنجاب رجمنت سنټر چې کوم د په مردان کې نو دې ذمہوار څوک دی
نو د دې زموږ خو فوج په خپل دې دا خو یو غټ سکیورټي لابس دی که سره سره د بارودو او اوای او داسې حساس علاقې ته ودر نشوي دي نو بیا دا غي چې کوم کمزوریان وي هغه دا غي نشاندهي هغه کړه دا چې کوم خلکو دا تار کړي دي او دا غي نه پوره استفاده کړي دا هغه دا غي ته ورته نشوي دا خو د مخه یو ډېر سکیورټي لابس دی او دا پښ په دې باندې نه دی شوی که تاسو جنرال هډ کوارټرز باندې حمله وګورئ نن تقریبا لا پاسه دوه کاله مخکې چې کومه حمله ال څه فوجي مرکز باندې پیدا کې شوی و نو دې کو ټول تاسو وګورئ د ټول سکیورټي چې کوم لپسز دي دا د فوج په لاره د مورید او په کار کې دی هغه د مورې قبولیت او داسې حالات کوم دي دا غي جایزه لا غشتې شي او ما په خیال باندې کوم دي شو باندې حمله شو دا غي پس پکار دي چې فوج دا چې خبرمات پر تکړه وي چې باندې چې پوسټ باندې خدا دا قابل فهم ده چې اوسړي ما په چک پوسټ باندې حمله ورشي او هغه څه مرګ جوړول شي هغه ځا دا غي مخنیوي چې کوم نه هغه ګران دي او فوج یو خاص هدف پر خپل دفاع کوي چې فوج مرکز ته چې دمن لار شي او
بریگیڈیر صاحب تاسو څه وایئ چې پوز لا څه ګامونه اخیستل پکار دي چې کوم خپل دوی امنیت ته هغه نور ټینګ کړي هغه نور مضبوط کړي
ګوره ټول مخکې خو مطلب دا چې فوج د پارا لغشت دی اس او پی شته دی خدا سو وخت کې تیر شي نو هغه به باندې دا چې کوم سټینډینګ اپریټینګ پروسیجر وته وي دا هغه باندې عمل درآمد چې کوم دی په تدریج کمزور شي بل چې کوم دا تاسو غوته کې دغه وی اداري وی لکه ریکروټمنټ سنټر شو یا نور داسې دلی ادارې شوې التا د فوج چې کم د افسرانو کم کوالټی دي کم چې د ماتهرتو کوالټی دي هغه لږه بنسبت د فیلډ آرمی چې ورته وي که نه د هغې په نسبت باندې دا لږه کمزوري وي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دی. اوس نظر اچو د خیبر پختونخوا په سیاسي او حکومتي چارو باندې. د خیبر پختونخوا نوی گورنر بیرستر مسعود کوثر د خپل عہدې سوګند پورته کړی دی. د پېښور های کورټ چیف جسټس اعجاز افضل د نوی گورنر نه سوګند واخستو. بیرستر مسعود کوثر د صوبې 28م گورنر دی. په دغه اړه نن په پېښور کې یو دستور شوې ده. زموږ همکار غلام غوث دغه دستور حال راکړي.
That is the governor of the province of Khyber Pakhtunkhwa.
That is the governor of the province of Khyber Pakhtunkhwa.
I will discharge my duties and perform my functions.
د خیبر پختونخوا نوی ټاکل شوی گورنر مسعود کوثر په گورنر هاوس پیښور کې د خپل څوکۍ سوګند د پیښور های کورټ د چیف جسټس اعجاز افضل په لاس پورته کړو. په دستور کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی په شمول په سلګونو خلکو ګډون وکړو چې پکې د سیاسي ګوندونو مشران او حکومتي چارواکي شامل وو. د سوګند پورته کولو نه پس بیرستر مسعود کوثر د خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال وویل:
سیاسی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا
زه د دې صوبې د سیاسي قیادت ستاینه کوم. د دې سیمې د حفاظت لپاره به موږ یو موټی کیږو او د ټولو ننګونو مقابله وکړو. موږ ته پکار دي چې یو بل جدا ونه ګڼو. زه تمه لرم چې ستاسو ستونزې او شکایتونه به لمنځه یوړلی شي.
آپ کے مسئلے بھی حل ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کی شکایتیں بھی کم ہوں گی.
دا چې د قبایلی سیمو ولس د نوې ټاکل شوی گورنر نه د قبایلی سیمو د پرمختګ په اړه ستمه لري. په دې لړ کې د قبایلي سیمو د قومي اسمبلی د ممبرانو پارلماني مشر منیر اورکزی مشال ریډیو ته وویل:
موږ زړه خلاص هغه درغلی وي مبارکباد ورته پیش کوو. هغه ته پهله کوم انټرویو ورکړې هغه یې چې ما ټول ترجیح په حکم دغه فډې باندې وي فډه کې امن او امان فډه کې ترقی روسته او غربت ختم کول. هغه ته نظر کې مو ورغلی وي مبارکباد ورته پیش کوو او د فډه ارکینی پارلیمنت ټول شل وړه به دغه لسونه پخې جوړ شي کار به ورسره کوي را د اوږدې چې د خپل کول کرور خپل انټرویو باندې پوره وځي.
غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
د پاکستان د سرکاري هوائي شرکت یا پی آی اے د ملازمینو هړتال نن په درېمه ورځ هم دوام لري چې لکبل یو شمیر د جهازونو پروازونه معطل شوي دي چې په نتیجه کې مسافرو ته ډېر تکلیفونه دي. په دې اړه د پېښور نه د شبیر جان راپور.
دیر نه راغلم دیر خا بس ریاست را دا تقریبا جی زمونږ دریم ورځ یو ورځم په پېښور کې اړیل او یو ورځ وس دا شو او جو دا دریم ورځ نه نه پی آی دا هم کینسل کو او سعودي ایر لاین نه دا غیر پیسې خلا دا وس پر نه ویندل دا غیر بل ته کوشش کو په تاسو کې دا ټول دنیا یې نه چې دا ورنه په جلو سن دي وس دا خو نه شو ویلې دا ولست پر لګیاو کړه خپل ځان نه پر مونږ ته هیڅ څومره معلومې وي دا خپل ځان نه پر او بالکل ټول کو
مان اورنګزیب دی او دا سواد څنګه اوسیدونکي زه دا ډیر سره راغلی مې د ایرپورټ ته او ډیر راغلی نن زموږ درې مرز دا خو روزار ګرځو چې په خور نه دلته رالو د دې نه اوس دلته کوم دفتر بندي د دې نه روسو به نه ټیکټ راغلی او بیا به هغه دا غزنه چې راځي او زموږ د زین تقریبا د سوالې پورې 300 روپۍ ټیکټ دی او تل او دا غزنه بیا په خور پورې 100 باندې سره پاس دی 130 140 روپۍ دا غزنه دی یو یو کس او بیا تل شپه کې یو کمره 500 روپۍ دا او خرچي کوي دا دلته اسلام آباد 2500 روپے بیگا کمرہ غسل کور والا پریشان ہے سر میں اسی ٹیلی فون کڑا ہوئی جدا سنگ چلے دا تاس کم دے منگ اسلام آباد کی ناسی او دا شان پی والا ہڑتال لے ما پوری بچے بچے غل دینو دغلا سر پہ کپنے پہ سر نشی لگو لے جو ختم ہی بھائی مسئلہ بکئی نہیں
تو سواد او دکیل کچھ اس مشکل ما مٹے او راغل یوسف نمی دے راغل ما پی خوار تھا ڈائریکٹ جاز نمگا آگا جاز چین کینسل شو بیا لاڑو پی دفتر تھا پرنو ویچ دا کراچی نہ او د کراچۍ نه بیا د پېښور نه کراچۍ د کراچۍ نه بیا چې نو ریاض لاړو سار ایئرپورټ کینسل لے بیا غا دفتر والا وې جتا سو لاړ شي اسلام آباد عزی پدری بجې باندې بیا نو کراچۍ د کراچۍ نه بیا دغه ریاض درې ما ورځ میځه څه سره بسره چې را سره وا هغه چې زمنګ نو ولې کې په هوټلو باندې او په ډوډو فراق باندې په کرایانو باندې هغه پی والا وې حالت کې لاړ شي او دې خورا شي دغه سره موږ دې ته هریان یو د پی نسخانو کوزی او راځي یو سیټ خالی نه چلے مخ کی وای 25 پیسد با جینو نسخانه کا وسه اتیا پیسد ته نو وسه وای ترکی له ورکل پاکستان حکومت ورکل نه جیدا ترکی دا دا نسخان دے خراش از
زمان مهدی شاه دے د دیر حال نه راغله ما او دا سعودي پی ای کی بو ټیکټونه کړو او چې سند کور او توجو بس ول ارتال بیا هم پاتې کېدیم نو شو زګ زم په دا کی خروج کی ورزی لګي بل ټیکټ هم نه شو کوله او چې سند په خبر ته راډم دریو وجو په شپې په ایرپورټ کې نو ناسو انتظار هم کوو بیا دا په اکادو کې را ټیکټونه وکړو تاسو اسلام آباد ته راشي تاسو ان شاء الله دا ځینې لاړ شي او نور خبره خو یو حالته ودل ته پی ای خو یو شی او بس مونږه دوه راغړم دې تر وکړو ورو تن بیګا د نه کړیو انتظار کې د نه ناسو ول وسم کار کې وسم کار کې بیا ما کار ونه شو اخر دا یو چې ځان هم ته پازا به وي بار ته وځي او خپل غم کوي نور ټیکټونه ځانوالي یو وسم دار په 30000 باندې سعودي ایرلاین وایسته د کور نه بار بار یاران دوستانم ته فون کړی دا کور نن کې کستان چلے بل دار چې موږ نور صداګه نشته کوم ویزه ختم شو زموږ اسم قرض هم کړل 3-4000 ریال نو یو بنه راوختل خرچې ده پاره نو خو کور نور وسایل نشته نو زما که شي هیڅ نشته نو کاروبار شي دا غلطه وګټل جوالته کور وخر کنه نور هیڅ نشته جو بس توبه غار اخلو کنه وسو موږ د مرګ اعلان نو زموږ غریبان ورسره صداګه نشته احساس نو موږ په دې سیمه ملک سګو شال زله خو دې ته وانه شي دا په پیدا سعودي لور
په 30 روپے باندې چای رو کوي او په 70 روپے باندې پیپسي رو کوي پورت کې نوستي په لږه به خرو کنه پینه نشته نور نور نوستي کنه پی
زو زمانو مزغر دي حزو د باجوړ جنسيب سره ارزو دل تر اغلی استو په خور کې لاړو په تم تاریخ پانه دا غینه پس په هتا په شپې په 2 بجې باندې د غره کو دا څه شي ټیکټ میکټ دا غمه لا کو چې سبا برا شه هډا پیس ټیکټ کم هډا پیس دي هغه له جوړ لو دا غینه پس بیره ته به دا کو سار لري ولي ګلو دا ته بلش اسلام آباد ته
د پی ای د ملازمینو هړتال او په خور ایرپورټ باندې د مسافر ستونزې په دې اړه باندې د سراج ظهیر راپور تاسو اوریدو د مشال ریډیو ده.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
او سرزو د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته چرته چې د یو عدالت سینر سیول جج د حج په چارو کې د درغلې د تورونو نورستو د مذهبي چارو د پخوانی وفاقي وزیر حامد سعید کاظمی د گرفتاری حکم ورکړی دی. نور تفصیل انیسا اجمل راکی.
د اسلام آباد سینئر سیول جج نن د مذهبي چارو پخانی وزیر د حامد سعید کاظمی د گرفتاری وارنټ جاری کړی دی. بلخوا حج کې د درغلو د کیس اوریدنا په سپریم کورټ کې هم روانه ده. د اوریدنې په وخت د اف ای ای چارواکو ویلي وو چې د حامد سعید کاظمی په ضد ثبوتونه ترلاسه شوي دي. د دې په ځواب کې چیف جسټس د اف ای ای نه پوښتنه وکړه چې د حامد سعید کاظمی نه د هغې ذرای آمدن په حق لا تپوس ولې نه دی شوی او دوی ته یې حکم ورکړ چې د نوموړي د مال داد رپورٹ دے ہم عدالت تا وړاندې کړی شي. د سپریم کورٹ د ودانه نه بهر مطبوعاتو سره خبرو اترو کې د ساينس او ټیکنالوژي پوخانی وزیر اعظم خان سواتی اویل چې حامد سعید کاظمی نیغ پنیغه حج درغلو کې ککړ دے او دی بعد سزا نه بچ کیږي.
آج میرا خیال ہے سارے حجاج کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے
زما په خیال نن د ټولو حجیانو ټولو پاکستانیانو او د عدالتونو لپاره د کامیابی او خوشحالی ورځ ده او هغه دا چې حامد سعید کاظمی باندې د درغلو ثابت شو. اوس بټولو ته پتو لگی چې څوک په درغلو کې ککړ دی.
د حامد سعید کاظمی د وارنٹ گرفتارے په حق لا ایڈوکیٹ اکبر ہوتی مشال ریڈیو تا ویل
قانون خو د ټولو شهریانو لپاره یو شان دی. دا تر څومره د پوره چې د کریمینل انویسټیګیشن خبره ده نو هغه دا چې کله یو اف آی آر وشي بچا باندې انویسټیګیشن ولګي نو هغه ملزم شو او تر څو پوره چې هغه خپل صفائی نه کړي نو دا خلاف به کاروایی کیږي. تر څومره د پوره چې موجوده کیس خبره ده دا هم خو پاغ صورت کے آغا ضمانت پوری شی کہ آغا بیل بیفور اریسٹ اور تمنگ وایو کرا غیر پر آغا درخواست کی نو پوری شی حکم کے دا عدالت جاری کرے دے ریخ پر قانون لا جاری دی او عدالت دا خلاف الیگیشن راز گی دی اب دا غیر صورت کے اب ری اثر با اشاعت کی تاتی
یا دی وی چ سخ کال سعودی عرب کے دہ جانو د اسیدو ل پارا دہ غینا چ کمی پیسے اغستی شوی وی دہ غی مطابق حجانو تا سعودی عرب کے رہائش نو ورکڑے شوی او بیا دا خبر مخ تشوا چ دہ حج پ معاملو کے درغلی شوی دا او دغه درغلو کے د مذہبی چارو پخانی وزیر حامد سعید کاظمی ککڑ دے د کمی رستو چ سپریم کورٹ دہ غی نوٹس واغستو او دہ غی رستو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی حامد سعید کاظمی د خپل سوکینا لریکړو انیسا اجمل مشال ریڈیو اسلام آباد
پاکستان کے بوزرانو د درغلې تورونا او د غلطه سیاسی صورتحال عمدغه وجدا چې د پاکستان ولسمشر اسف علی زرداری په ملکی مسلو د غور د پاره د ټولو سیاسی ډلو د وی غونډه را برلو پریکړه کړې ده او د لړکی د ځینې سیاسی مشرانو سره تماس هم نیولې ده نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکې
ولسمشر اسف علی زرداری د ملک مالی حالت او امنیت پچارو د غور د پاره د گول میز کانفرنس پنوم د ټولو سیاسي ډلو یو غونډه راوللې ده د لړکی د 1383 ولسمشر اسف علی زرداری په خپل د مختلفو ګوندونو مشرانو سره د ټلیفون د لارې رابطه کوي او غونډه کې د ګډون د پاره هغوی اعتماد کې اخلي د گول میز کانفرنس د ایجنډي او مقصد په حق لا چې کله مونږ د پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی د غړي اخونزاده چټان نو پختل نو هغه وې چې دا د پیپلز پارټي منشور دے چٹول سیاسی گوندونا پا ملکی معاملو دا زان سر بوزی او دراتون کے غنڈے مقصد ہم دغه دے نموڑ زیادوی
پلیٹفارم تا جمع کو منگا نن پہ اقتدار کی ہوں ملک کا مسئلے حالات مخی تکیزو چی ملک تدادا چی لنجون سر مخامخ دی پا دی حالاتو کی منگ نکم قدمو چی دور بکار دی
خو کل چی منگ دا خبرات دا جماعت اسلامی پولانده کی خودا نو دا دوی ویناوا چی لا ترده دا ما حقوی سرا چا تماس ندینی ولی او نو ورطا دا غنده دا ایجنده پتشتا خو بیا هم که دا ملکی او اولس دا مفاد و خبر وی نو دوی با خامخا پا دی غنده کی گردون کوی دا جماعت اسلامی نائب امیر سراج الحق وائی
لا باقیدہ ایجنڈا نہ راولے نو چر صدر پاکستان نہ طرف نہ ایجنڈا خکارش نہ داغے مطابق ونگ بیا فیصلہ کو باقی مذاکرات او مشورے دے نہ مونچر تے انکارم نہ دے کرے او کچر تے گل میس کمپس دے نہ پارے چے تو امریکہ نے پتو قتلوں کی گرفتار دے ہونے والے شے دے داغے ذرا ہے دا پارا دخلاصل خبر ہے یا مشورے نہ رو موقف کو صفا دے چے منگا دے باق کے بالکل نہیں ہو بڑا کیس چلی گیا پاکستان نہ قانون او عدالت مطابق
خود ایریا سٹڈی سینٹر یا د سیمایزو چارو د زدکړې د مرکز رئیس او سیاسی کارپو ډاکټر سرفراز خان وایي چې دا وخت پاکستان د ترهګرۍ سره سره د مالی ستونزو هم ښکار دی او داسې حالاتو کې دا غونډه رابلل ډېره خبره ده ځکه چې یو حکومت یا تن هم دا ذمہواري په خپل سر اغستل نه غواړي
ملکی مسائل چې د اکانومي نه والا ټیروریزم پورې او دا حکومت اکثریتی کولیشن نه والا چې کم کسان د پارلیمنٹ نه بهر دي هغه پورې دا ټول قسم مسائل شکار دي زمونږ د ملتن سبا او افغانستان کې چې کم ناټو امریکي فوجونه دي هغه دباو شته خپل ملک کې فوج دباو شته او دین او وطن لپاره اکانومیک حالات چې کم دي کار جی ایس ټی نه لګي نه خامخا تعالی ورلډ بینک او هغه نورې پیسې نه درکوي دا هغه کسان هم تنه سي ډیپلوماټیک امیونیټي ولا هم نه ورکوي نو طالب هم نه درکوي دا قسم مسائل د هندوستان سره هم بادچیت
یاد دی وی چلا تر دے دما د ولس مشر د دفتر لخوا نه خود دی غونډه باقاعده ایجنډا مخه تر غلې دا او نه د دې نیټه ټاکلې شوې دا او په دې اړه چې کلمنګ د ولس مشر د ویان فرت الله بابر نو پختل نو هغوی هم د خبرو ترونه ډډ وکړه ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد
اوس د مشال خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام ترڅنګ په دغو نوو سپو هم اوریدل شي.
که تاسو ډیجیټل ریډیو لرئ په دې لنډو سپو مو اورئ.
2013 1500 او اتیا 1500 او 1500
او که عام ریډیو لرئ نو لنډه سپې مو دادی
40 او 20
او منځنۍ سپې مو دی
600 او 20.
د مشال خبرونه د سهار لنه د ماخام تر شپګو.
د مشال خبرونه د سهار د نه خو تر ماخام تر شپګو بالکل تاسو اوریدئ شئ. پښتونخوا کې 15 بجې شوې دي. نو د حسیب شهید نه بزان خبر کو چې په پاکستان او نړۍ کې څه چارې روانې دي.
پولیس وایي په مردان کې ځان وژونکي بریت لږ تر لږه 20 فوجیان ووټل او 30 تنه نور یې ټپیان کړل. د پاکستان خبری رسنۍ وایي چې د مړو شمېره تر 150 اوښتی ده. د پاکستان حکومتي هوایي شرکت پی آی نن د درېمې ورځې لپاره هرتال کړی چې پرو کورني او بهرني پروازونه یې بند کړي دي. هند او پاکستان سلا وکړه چې په پراخه کچه د روغې جوړې رسمي خبرې اترې پیل کړي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي ډېر ژر به نوې کابینه جوړه کړي. د افغانستان شمالي ولایت کندز کې د چاردرې ولسوالۍ لخپلو درې تنو ساتونکو سره یو ځای نن د ځان مرګي بریت پترس کې ووژل شو. او په داسې حال کې چې په قاهره کې د 12 ورځې لپاره مظاهرو دوام وکړ، امریکا په مصر فشار اچوي چې ژر تر ژره د سیاسي بدلون راولي.
د خبرونو لنډیز مو د مشال ریډیو نوریدو. قدرمند اوریدونکو، اوس د نړۍ په مطبوعاتو باندې نظر اچو. ځان خبرو چې په نړۍ کې څه سیاسي، معاشي او کلتوري چارې روان دي. نیویارک ټایمز په مصر کې د روانو مظاهرو په اړه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه وایي چې په مظاهرو کې لوی شمېر ځوانان برخه اخلي، خو ځوانانو دا مظاهرې څنګه منظمه کړې ورځپاڼه ورباندې رڼا اچولې. عبدالحی کاکړ دغه مقاله لوستې او تاسو ته مهم ټکي وړاندې کړي.
د نیویارک ټایمز په دې مضمون کې دې ته کتل سوي چې څنګه ځوانانو د احتجاج پیل کړی او بیا یې منظم کړی. ټایمز وایي چې احتجاج په سر کې یوازې 15 کسانو پیل کړی وو. په دوی کې د ګوګل یو چارواکی شاغلی غونیم، د اخوان المسلمین د ځوانانو یو مشر اسلام لطفي، ولید ریچرډ، د محمد البرایدی مرستیال علمی او میرمن مور شامل دي. دوی د ټولنیزو ویب سایټونو للارې د خلکو د راغونډولو پیغامونه پیل کړل. د شاغلی علمی په وینا دوی په سر کې د قاهرې په مرکز کې په یو جماعت کې د راغونډېدو اعلان وکړی، خو کله چې هلته پولیس راورسېدل نو دوی نږدې بل ځای ته ولاړل. د مظاهره چانو یو مشر لطفي وایي چې موږ فکر کولی چې هر وخت داسې احتجاجونه وتلي شخصیات پیل کوي. راځي موږ اوس یو تجربه وکړو چې دا احتجاج ځوانان پیل کړي. د دې په وینا دوی په دوو ډلو کې ځانونه وویشل. یوې ډلې په چایخانو کې په خلکو غږ کوي چې ورسره ملګری سي، او بلې ډلې بیا نارېبازي کوله. شاغلی لطفي وایي چې موږ فکر وکړی پر ځای د دې چې د جمهوریت په اړه خبرې وکړو، موږ ویل راځي چې خلکو ته چې کومې سمدستي ستونزې ور وړاندې دي لکه کمی تنخواوي، دا د خپل احتجاج مرکزي ټکی وګرځوو. نیویارک ټایمز د میرمن مور له خولې لیکي چې موږ 50 کسانو احتجاج پیل کړی، خو چې کله موږ له هغه ځای څخه راووتو نو د احتجاج کوونکو شمېر زرګونو ته رسېدلی وو. د شاغلی علمي په وینا په التحریر سکوایر کې اخوان المسلمین د غړو موجودګي دوی ته ځکه ډېره ګټوره ثابته شوه چې هغه ډېر منظم دي. کله چې احتجاج تیزېدی نو دغو مظاهرچانو یو اتحاد جوړ کړی. د ځوانانو د ډلو په دې اتحاد کې لیبرالا کین لاسیو چې پکې د اخوان المسلمین غړي هم شامل وو. په احتجاج شامل د اخوان المسلمین غړو وویل چې دوی د مغرب په شان پارلماني ډیموکراسي غواړي، چرته چې ولسي ادارې تر افرادو زیاتې مضبوطې وي. خو د دوی په منځ کې د اسلام د رول په اړه اختلاف هم شته. شاغلی لطفي د ترکی نظام ته اشاره کوي. یو سوال د شرابو د څښلو دی. شاغلی لطفي وایي چې شراب څښل یو شخصي مسله ده، خو بیا هم پکار دی شکاره د خلکو مخته ونه څښل سي. نیویارک ټایمز وایي چې له شاغلی لطفي څخه وپوښتل سو چې دی کله سوچ کولای سي چې د مصر ولسمشر د یو عیسائی میرمن وي، نو هغه د یو شیبې لپاره خاموشه سو او بیا وویل که چرته حکومت په ادارو ولاړوي نو بیا که بیزو هم صدر شي نو دوی ته څه خاص فرق نه پریوزي.
د عبدالحی کاکړ نمو د نیویارک ټایمز د مقالې مهم ټکی اورید. اوس یو بل مقاله چې نیویارک ټایمز خبره کړې ده په دې مقاله کې په دې باس شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ځایی او نړیوالو ډلو پام د امریکایي پوز او ناټو ځواکونو د کارونو غندلو پر ځای یاغي طالبانو په لور ګرځېدلې چې د نړیوالو ادارو د راپورټونو تر مخه طالبان د عام خلکو په وجنه کې ککړ دي او باید د دوی د جنگي جرمونو د پلټنې وشي. د دې مقالې مهم ټکی د ملیحا امیرزاده نورو.
نیویارک ټایمز رسپانه په خپل مقاله کې لیکي په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي د ځایی او نړیوالو ډلو پام د امریکایي پوز او د ناټو د جرمونو غندلو پر ځای د یاغي طالبانو د کړو غندلو ته ګرځېدلې. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي د اولسي وګړو د وژنې په شمیر کې د زیاتوالي په ترڅ کې اوس غوښتنه کوي چې د دې یاغیانو د جنگي جرمونو په اړه باید پلټنې وشي. د ملګرو ملتونو د شمیر تر مخه دغه یاغیان د اولسي وژنې په څلورو کې د درېیمې برخې په وژنه کې ککړ دي چې د تیر کال په پرتله اوس 40% زیاتوالی ښایي. رسپانه لیکي په وروستیو کې د افغان ولسمشر حامد کرزی ترڅنګ بشري حقوقو لپاره کارکونکو د اولسي وګړو د وژنې لپاره د امریکا پوز او ناټو تورن ګرځول، خو اوس دغه کارکونکي د ناټو یا د امریکایي پوز لخوا په شپه کې د چاپو وخلو یا د بمبارۍ څخه نه، بلکې د یاغیانو لخوا پر وژنو، د هغوی د چاودېدونکو موادو پر استعمال او د ځانمرګي برید کونکو په کارولو باندې اندېښمن دي چې د ملګرو ملتونو په خبره په دې بریدونو کې تیر کال د جنوري د میاشت نه تر اکتوبر پوری اتلسوا عام خلک وژل شوی. د دې په مقابله کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سارنې اداره د ناټو لخوا د عام خلکو وژلو شمیر 1500 ښایي. امریکا او ناټو اوس په خپل تګلاره کې د کم نه کم اولسي وګړو د وژلو په اړه لومړیتوب لري او د وژل شوو خلکو په اړه یې بخښنه هم غوښتي. خو رسپانه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سارنې ادارې د مشر اجمل سمدی د خلیل کی چې بلخوا یاغیان د مسلې پیژندنه نه کوي او جرمونه هم هغه سي دوام لري. پانا لیکي که څه هم د طالبانو مشر ملا عمر تیر کال په خپلې کړنلاره کې بدلون راوستلی او د عام خلکو د نه وژلو په اړه ویلی، خو بیا هم طالبانو د ډیرو داسې بریدونو پړه په غاړه اخیستې چې که عام خلک یې هدف نه هم وو، خو پکې زیاتره دوی ښکار شوي دي. یو مثال یې په 9 جنوري د کابل په یو بازار کې برید دی چې هم یو طالب وسلوال لخوا ترسره شوی و. بل مثال یې د بشري حقوقو لپاره د یوې میرمنې حمیده برکی او د هغې د کورنۍ د وګړو وژنه ده. پر دې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د میرمنې په تعزیتي غونډه کې د یاغیانو غندنه وکړه چې عام خلک وژني. رسپانه د بشري حقوقو لپاره کارکونکي د یوې میرمنې د خولې لیکي چې بې ګناه خلک وژل د اسلام په نظر کې یوه ګناه ده او دا چې چا کړي دوزخ ته بزي. د نیویارک ټایمز رسپانه په خبره د بشري حقوقو لپاره کارکونکو بیا هم پر نړیوال ځواکونو باندې نیوکې نه دي بندې کړې. خاصه توګه پشپا کې داوی چاپه وخل چې پکې ګڼ شمیر عام خلک وژل کیږي. په اول ځل تیر کال د ملګرو ملتونو په ریپورت کې په یاغیانو باندې تور لګول شوی چې دوی د بشري حقوقو سرغړونه کې ککړ دي. د دې نه مخکې د ملګرو ملتونو د نیوکو مرکز ناټو او د افغان حکومت تیری وي. بلخوا دغه خبره چې زیاتره عام ولس د طالبانو لخوا وژل کیږي طالبانو رد کړي او ملګرو ملتونو ته یې په ګډه د پلټنې لپاره د یو کمیسیون جوړولو وړاندیز ورکړی. د بشري حقوقو لپاره ډیر کارکونکي دا چې باید د طالبانو لخوا د جنگ د اصولو د سرغړونې په اړه د دوی سره په خلاص خبرې اترې وشي. بل خوا تیر کال د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د جرمونو نړیوال عدالت باندې غږ وکړ چې جنگي جرمونو لپاره دې د طالبانو پلټنې وکړي. په دې اړه د بشري حقوقو نړیوال کمیسیون هم تیره اونۍ غونډه کړې چې باید د جنایتونو نړیوال عدالت باندې د پلټنو کولو لپاره غږ وشي، خو تر دې دمه لا څه فیصله نه ده شوې.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان کې د مرکزی حکومت د نوې کابینې جوړولو په اړه باندې خبرې اترې روانې دي او په دغه کابینه کې د وزارت د حصول لپاره د پارلمان ډېر غړي په منډه هم دي. د دې په اړه تفصیل اورو د علمزیب خان په دې راپور کې.
آئین کې د اطلسم بدلون لاندې د پاکستان په تاریخ کې پړم بیزل د یو ټاکلې شوی کابینې وزیرانو د خپل څوکو څخه استفاګانې ورکړې، ځکه چې هم دغه بدلون لاندې د مرکزی کابینې شمیره د یو کم سلویخ نه زیاته نشي کېدې. آئین کې د اطلسم بدلون د پاللو سره سره د وزیر اعظم په شمول زیاتره حکومتي غړي دا دریز هم لري چې تیرې لوی کابینې ختمول او اوس د وړې کابینې جوړول یو مقصد دا هم دی چې دې هیواد کې د روان معاشي ستونزو مخنیوی وکړی شي او حکومتی خزانه بوج کم کړی شي. ولی بل خوا د تیری کابینه ختمېدو سمدستی رستو که یو خوا د استعفا ورکوونکو وزیرانو د ګیلو مانو خبرونه مخې ته راغلي دي، نو بل خوا هم د دغه وزیرانو په شمول د اسمبلی نورو ممبرانو هم په دې منډو ترلو کې خپل شپه ورځ یو کړې ده چې څنګه د نوې کابینه حصہ جوړ شي. په دې حقله حکومتي غړي په ډاګه سره دغه منډې ترلې رد کوي، خو چې کله موږ د استعفا ورکوونکي مرکزی وزیر ارباب عالمگیر نه پوښتنه وکړه چې باید دا ځل یو نه یو وزارت د هغو د هغو کور ودانې آسما عالمگیر په برخه کې راشي، نو هغه په جواب کې وویل چې که څه هم وي د هغو د کور نه به یو تن خامخا وي.
کابینی تعلق دے نو حکومتونو کے کابینی کی ریشت لین یا کابینی بدلی گی را بدلی گی دس زما په خیر سدان خاص خبر نه دا اوس دا د حکومت خو خدا اوس دا پرائم منسٹر سے پرایورٹی دا دا غی خو خدا جسوا تا نات خلی زما په خیر نبی ته پچی سپوری او وزیران با ته دی کابینه کی وی خامخ ګور جی نن خو چانس نشتا گورنمنٹ لگا دے خپل ہوم ورک کوي چې سن خپل ہوم ورک مکمل کینو کابینی اعلان بو کی ګور جی زم دا ویل چې دا خو د مشرانو کار دی او زومیت کوم چې زمو کور دا سوک نا سوک دا منډ ټول کار نه دی دا لیډرشپ پر ګوري چې په میرټ باندې څوک دی د چا سره حیثیت دی ګوري سو پارٹی د پاره کار کوي چې کله سټل اگزیکټیو کمیټه دا فیصله وکړه نو مور ریباوند چې موږ استعفا ورکړو زه خپل حق پر تاسو سره ما چې ما ځان سره کول استعفا لیکلو او ما ته ویته په میس کې
د نوي کابینې لپاره د منډو ترلو په حق له د وزیر اعظم هاوس یو تن د نوم نه خودلو په شرط مشال رړو ته اول چې دې لړکی د شاه محمود قریشی، احمد مختار، خورشید شاه، بابر اوان او غلام احمد بلور سره سره په نوی ټاکنو کې د فوز یا وهاب، فیصل رضا عبدی او قبایلی سیمینا انجینیر شوکت الله نمونه د نوی کابینې لپاره په گردش کړي. دغه شان قمر زمان کایرا د داخله وزارت لپاره کاندید ګڼل کیږي او رحمان ملک کېدې شي د صدر یا وزیر اعظم مشیر وټاکل شي. د نوی کابینو لپاره د اسمبلی ممبرانو د منډې ترلې د کم وخت نه او د کم مقصدونو لاندې وحل شي. سیاستدان افضل خان لالا په جواب کې وایي
د
وزیر اعظم هاوس نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه دا خبره هم په ډاګه شوې ده چې د رواني میاشتې 14 نیټې نه وړاندې به د وزیرانو نمونه اعلان کول شي. عالم زیب خان، مشال رادیو، اسلام آباد.
پوس د مشال خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام ترڅنګ په دغو نوو سپو هم اوریدل شي.
که تاسو ډیجیټل ریډیو لرئ په دې لنډو سپو مو اورئ:
2000 او 10500 او 80 15500 او 15.
او که عام ریډیو لرئ نو لنډه سپې مو دادی:
40 او 20.
او منځنۍ سپې مو دی:
600 او 21.
د مشال خبرونه د سهار لنه د ماخام تر شپګو.
د پېښور پوهنتون کې د محصلینو کې د سندونو د تقسیمولو دستور شو. دغه دستور ته د پېښور پوهنتون وایس چانسلر او د یونیورسيټي پروفیسورانو وینا کړې ده. د ډیګري په ترلاسه کولو باندې زده کوونکو د خپلې خوشحالۍ څرګندونه هم کړې ده. نور تفصیل د پېښور نه فواد اشاره کوي.
د پېښور پوهنتون د سندونو تقسیمولو کلیزه دستورا یا کنوکیشن نن وشو. په کنوکیشن کې مشر میلما د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر عظمت حیات وو. په دې کنوکیشن کې هغه طالب علمانو ته سندونه ورکړی شو چاچے پکپکال 2009 او 2008 کے دا پوہنتون نا کامیابی سرخ پل سبکونا پورا کڑی ہو پدے ہونڈا کی اوہ سوا اتش پہ تو کسانو تا دا ایم ایم ایس سی او لس تنو تا دا پی ایچ ڈی سندونا ورکڑے شول دا دین علاوہ شپک دیر شلکانو او جنکو تا گولڈ میڈلونا یا دا سرو زرو تمغی ورکڑے شوے پا کانوکیشن کی دا پیخور پوہنتون رجسٹرار سرسرا نورو آلہ چارواکو ہم گڑن وکو دا پیخور پوہنتون وائس چانسلر ڈاکٹر عظمت حیات خان پا دے موقع طالب علمانو تا مبارکی ورکڑا او پا دے خبر زور ورکڑو چی پا موجودہ حالاتو کی زوانانو تا پکار دی چی امتحان پاس کولو دا پارا دے سبق نو آئی بلکہ تحقیق تا دے زور ورکڑی
مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس We would not have been here today.
مونگا ٹول نن دل ترا غونڈیو اس تاسو پا کامیابی خوشحالیو تاسو بنوئی کامیاب شوی کچاری زمون مشارانو دا پیخور پوہنتون غوندے یوی تعلیمی اداری بنیاد نوے اخو دے زو ہیلہ لرم چی تاسو با دا خپل مور پلار او وطن دا نور خلقو پتامو پورا خو گئی
of your families and your countrymen.
دا پیخور پوہنتون پخوانی وائس چانسلر او دا معاشیات و ماہر ڈاکٹر عبد المتین پدے موقع دا جنکو پا تعلیم زور ورکڑو
I was really delighted to see
زی پدے خبرانی دیر خوشحال شم چھ نہ صرف دا چھ جنکو والکانو سرس اندون واخستل بلکہ دا الکانو نا پخی طریقہ پل سبکونا پورا کرل
With the boys but they have exceeded in their performance.
پدغه موقع هغه طالب علمانو چاچ سندونا واخستل او ویلو چې نن د دې د ژوند د ټولو نه خوندوره ورځ ده یو طالب علم محمد ګل مشال ریډیو ته ویلو
کنوکیشن کی ما ڈگری واکس تلا دا زما د مور او پلار او هغه کم مسرا محنت کړي او هغه د غوډ واغانی او زما د استادانو محنت نو زه په خپل ډیگری باندې چې ما کنوکیشن کې واکس تا ډیر زیات خوشاله
رفت دی یو بل طالب علم پل خوشحالی صدارنگ بیان کا
زورگزی ایجنسی نے تعلق ستم اور دی ویز دیر زیاد انتظار ہو دسی ویز دیر وقت پاس تقریبا پارس کالو پاس دا وقت رزی خو دی خوشحالی بیانون لفظوں کے اٹکیوں کے ڈیر گرانا خبر دے
نادیا چی او بل طالب المدا مشال ریڈیو تے ویلو
جی دا ڈیر خو محسوسی کی منتظر کہ چیدہ زمان دا شپارس کالو آغا محنت نتیجہ دا دا غی یو مون چی وردے چی میوہ مون تا ملاو شو مون لکر ڈیر خو لگی
دا پیخور پونتون پرانستا دا پاکستان رمبی وزیر اعظم لیاقت علی خان پکال 1950 کی کڑی وا پیخور پونتون پا دے حق لہم یو زانگڑے مقام لری چی دا دے پا کیمپس کے دا پرائمری نوالے تر پی ایچ ڈی پورے سبکونا خودلے کی گی فواد علی شاہ مشال ریڈیو پیخور
دا مشال پنم پا دے نمبر خپل پیغام ریکارڈ کرے
السلام علیکم
00202211241 فندور پیغامونه تبصری ټوکی شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی
قدر من دردونکو دا ټول خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري اوس ورزو په قبایلی سیمو یو نظر اچو په مومندو کې فوزی عملیات روان دي چې په نتیجه کې په زرګونو خلک بې کوره شوي دي د دې بې کوره شو خلکو لپاره په نهقې کې کیم جوړ شوی دی خو د دغه کیم اوسیدونکو ګیله کوي چې دوی ته د بهر تلو اجازه نشته او دوی د ډېرو ستونزو سره مخ دي نور حال شانواز ترک زیرا کوي
دا محمد ایجنسی په نهکی متاثرین کیمپ کې میشته ولس یو وار بیا د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغوی ته د کیمپ نه بهر په وسیدو اجازه ورکړي دا ولس وایي چې په کیمپ کې یخنی ده د خوراک کمبلو او د نورو سہولتونو کمی یا نشواله ده که هغوی ته اجازه ورکړی شي نو متاثرین ځان لا په بهر ځایونو کې د اوسېدو انتظام په خپل هم کولی شي
ټول مزدورکار خلی کې پیښور ته راځو کراچۍ ته ځو لاهور ته ځو څو چا دکان دی د چا کبال دی مطلب دا دی څوک دیاریانی کوي موږ دا غواړو چې موږ یا ښکته خاریه ته خوشي کړي خپل روزګار ته بچي جاسو یا د کورو ته خوشي کړي موږ ته ډېر سخت مشکلات دي
د نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر او د فاټر ډیزاستر مینجمنت اتارټي د معلوماتو تر مخه د بې کوره ولس شمیره څلوېښت زره ته نږدې شوې ده او دا ولس را روان دی چې روزانه پکې زیاتوالی راځي همدغه وجه ده چې په کیمپ کې میشته حاجی شیر محمد خان او احجان مشال ریډیو ته خپل ستونزې داسې بیان کړې
یو خیمونه بل خیمو ته دمی او ډېر تکلیفات دي وته او نه اوبه برابر رسي نه دوایي رسي او نه شي بیا نه دغه رسي دا هر څه تکلیف د بهاره شریف خمان دی یو پوره حق خلکو ته نه رسېږي وروره یو خو ډېره زیات پیښنی ده کمبلې ممبلې دا ډېرې زیاتې کمزوري دي او ډېر غټ مشکلات سره مخامخ دي دویمه خبره دا ده چې اوبه راته نشته دا هغې ډېر زیات تکلیف دی ماشومان یو ځای له بل ځای له مونږ به مو لکه زیات پتیبانه دی کمترې راته اوبه ملاوېږي دویمه خبره داسې ده چې د ډوډۍ همداسې پروګرام دی چې په لینډ کښې ودرېږو کوتکونه دي او زمونږ په سر دی درېیمه خبره پسې داسې ده چې چیاو له ورشو نو بس په پتیلو باندې اکثر ماشومان دا ولوېږي چې یو ته نه رسېږي بل دویمه خبره دا ده چې زنانه مطلب دا دی د هغې پروګرام ټول ګډ
حاجی شیر محمد خان د انځری میاګانو او احجان د ساگی صافو اوسیدونکو دي د خپل کلی وطن په اړه د عملیات وروستو حالات صدا سی ویل
نو په کلی باندې خو داسې حالات دی چې فوجیان خود ته هم نه پرېږدي په هغې کښې ګډې ډزې ولاړې دي غواګانې ولاړې دي سخت ظلم راسه چالو دی وطن نه وطن نه خبرېږم وطن ته خو چې کله کله دغه کېږي چې دی نو هلته هم ډېر تقدیر دا دی آرمي والا چې دی نو سخت آپریشن شروع ځکه چې دا خو ډېر دی عالم دی د غریبانان دی ټول خلک هغو ته سخت تکلیفات دي دومره زیاتره خو نه دی په کار.
شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
بلکل قدر مندر دن کو ستاسو لپاره د ټول راپورونه، د ټول کلتوري راپورونه، ټولنیز راپورونه او د کلتوري راپورونو خبره ده. نو د پېښور ښار د کلتور او تاریخ په لحاظ سره یو مهم ښار دی. په دغه ښار کې یو شمیر لرغونی آثار او ځایونه دي چې یو پکې د ګورګټلۍ سیمه ده، خو د حکومت لخوا د پوره پام نه ورکولو له کبله د دې سیمو د دغه آثارو پوره حفاظت هم نه کیږي. غلام غوث راپورټ اورو د ګورګټلۍ په اړه باندې چې د دغه سیمې تازه صورتحال څه دی.
د خیبر پختونخوا د کلتور او سیلګرۍ د ادارې د سوري لاندې د یو پروژې د لارې په ځوان کول کې د زړو آثارو په اړه د اګاهۍ پروژه پیل کړې شوې ده. د دې پروژې د سوري لاندې د پېښور د تاریخي ګورګټلۍ سره جوخ د یو مقامي سکول زده کوونکي ګورګټلۍ ته راوستلی شو او دوی د ګورګټلۍ سیل وکړو او د ګورګټلۍ د تاریخ نه دې زده کوونکو ځان خبر کړو چې د دې نه وړاندې ترې نه و خبر. د دې پروژې د موخې او د ګورګټلۍ د تاریخي اهمیت په لړ کې د دغه پروژې ډایریکټر عبدالسمد مشال ریډیو ته وویل.
دلته کې مونږ یو یوت اویرنس پروګرام شروع کړی د ایس ټی سی سره ټوریزم کارپوریشن په مدد سره او ډایریکټریټ آف آرکیالوجي اینڈ میوزیمز په مرسته باندې مونږ یوت اویرنس پروګرام شروع کړی. دلته کې د پروګرام مقصد دا رسې پېښور آثار قدیمه مونږ لږ هایلایټ کوو. د کوم ینګ جنریشن دوسته کې مونږ خپل د آثار قدیم اسی شری دلته کې ګورګټلۍ اسپیشلی خاص کړل تک مونږ 92 نه کودای کوو لګي او آرکیولوژیکل کودای کوو. دا مونږ د ینګ جنریشن څخه شیر ګوځ د کودای مونږ ولې کوو. مقصد څه ده؟ پېښور سونه زوړ ښار ده، دا یو لیوینګ سیټی ده. دلته کې کودای دوران کې مونږ داسې ایویډنسز ملاو شوی دي تقریبا 2500 کالو نه 2500 سال مونږ ته یو کانټینیوس یو پروفایل ملاویږي. دلته پہلے انډو گریک وو، یونانین راغلی، ګولنا آباد، بیا سینٹرل ایشیا نه خلق رالو، چائنا نه خلق رالو، بیا اور پسې ہندو شاہی افغانستان نه خلق رالو. مختلف ڈائنیسٹی دل تک حکومت کړه ده او دا مونږ ډېر خلکو ته پتہ نشه. دل تک کې ګورګټلۍ ډېر تاریخی اهمیت سکت پېښور کې، بلکې نه پورا ساؤتھ ایشیا جنوبی ایشیا کې یو واحد دا سے زہر ہے شہر کے دا یو لیونگ سٹی ہوتا مونگ شا انگریزی کے لفظ استعمال ہو لیونگ سٹی دا.
گورگٹلی تراغل اس دکون کو او دا سکول میرمنو استازانو هم دا مشال ریڈیو سره خبری اتری کڑی دی دوی وائی
دا جیز مقامک گورنمنٹ ہائر سیکنڈ سکول بیگم شاہ بودین پرنسپل ما اور پرون دور از وقت ڈاکٹر عبد الصمد سے ماتا ٹیلی فون باندې رابطہ کړل لجی مونږ دا اوپن کړی دی او مونږ فرسٹ انویټیشن سب سکول ته ورکو. نو زه په دې ډېر خوشحاله شوم. ما پاکستان سټڈیز پڑھاول والے ٹیچر سره دا شی ڈسکس ک نو ما سره تقریبا دا سات کې 12 ټیچرز اور راوند اباؤٹ 150 به شومان دی. مونږ دا ٹیمپل فی الحال کته دی دا انشنٹ کنواں دا سکھ دا زمانی هغه مونږ تلا
دا سیکنڈ ایئر طالب علم ډېر مونږ حیران لاړو. پہلے مونږ ووم د سر زم جوخ کالج دی خو یقین نه راتلو چې کله مس مې مونږ ته ویل چې مونږ زول دا خیر مونږ سره جوخ پد نه مونږ ته اوس مونږ راغو دا وکړه. انسان حیران لاړی شو، ډېر خوشاله شو چې مونږ دلته خو لري تاریخ باندې مونږ ته پته لګیدا او نور زادې ګرځو. مونږ خو دا ټیم پر دا باور د دې باره کې معلومات حالی شو دی کې د لاړو دا کوه چې دی پهوانی د دې باره کې راته دا معلوم شو او نور ګرځو ګورو.
د یادونې وړ ده چې د زړو کلتورونو د آثارو د آگاهی دا پروژه د ګورګټلۍ نه پیل کړې شوه او د دې نه پس د دې پروژې چارواکي د خیبر پښتونخوا د نورو کلتوري آثارو په اړه په ځوان کول کې د آگاهی اراده لري. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
او اوس د کرکټ لوبي مینوالو لپاره هم یو راپور لرو. د کرکټ نړیوال کپ لوبه به د فروری په 19 نیټه پیلېږي او د نن نه ورته ټولې 8 ورځې پاتې دي. دا نړیوال کپ لوبي به چرته کیږي او کومې لوبډلې پکې برخه اخلي د دې په اړه باندې د ګلایاز په د دې په اړه زموږ د همکار ګل آیاز راپور اورو چې د کرکټ د نړیوال کپ د رسمي سندره سره پیلېږي.
جیو کھلاڑی واہ واہ
دا د کرکټ نړیوال کپ رسمي سندره وا. د کرکټ نړیوال کپ به د فروری په 19 نیټه په هند، سریلانکا او بنگلاديش کې پیلېږي. د کرکټ نړیوال کپ هر څلور کاله پسته کیږي. لومبه د کرکټ نړیوال کپ په 19:15 AM کې په لندن کې شبې وو. د کرکټ نړیوال کپ دا لسم ځل دی. په 19 فروری نړیوال کپ کې به د کرکټ سورلس لوبډلې برخه اخلي. دغه سورلس کرکټ لوبډلې به یو کم 50 لوبي کوي. په لوبډلو کې پاکستان، هند، سریلانکا، کینیا، سویلي افریقا، زیمبابوي، بنگلاديش، ویسټ انډیز، کینیډا، انگلینڈ، آئرلینڈ، ہالینڈ، آسٹریلیا او نیوزیلینڈ کرکٹ لوبڈلی شامل دی. د لسم کرکٹ نړیوال کپ لپاره لوبډلی په دو گروپونو کې تقسیم کړي شوی دی. پاکستان په گروپ A کې شامل دی. په لومبي پړاو کې بعد دواړو گروپونو کې شامل لوبډلی شپږ لوبي کوي او بیا به د دواړو گروپونو کې بریالي شوی لوبډلی په کوارټر فائنل کې د یو بل پر ضد لوبه کوي. د لسم کرکٹ نړیوال کپ فائنل لوبه به د اپریل په 2 نیټه د هند په ممبئی سټیډیم کې کیږي. د لوبو لپاره هند، بنگلاديش او سریلانکا کې خصوصی انتظامات شوی دی. د لسم نړیوال کپ پرانست به د بنگلاديش بانگا باندو سټیډیم کې د فروری په 19 نیټه کیږي. د لسم کرکټ نړیوال کپ لپاره د رسمي سندري کمپوزیشن د هند، بنگلاديش او سریلانکا نوموړي کمپوزرانو شنکر، احسان او لیو ورکړی ده. دا سندره په درې ژبو هندي، بنگلا او سنهالا کې ویلې شوې ده.
اڑے پڑے گھما کے آرے پارے گھما کے گتی گتم گھما کے اڑچن کھڑچن گھما کے کھلاڑی بارے بارے.
د لسم نړیوال کپ لپاره د هند نوموړي لوبغاړی سچن تندولکر خصوصي استاذه ټاکلې شوی دی. د کرکټ نړیوال کپ کې بریالي شوی لوبډلې تبا دیش لکه امریکایي ډالر انعام ملاويږي. د لسم کرکټ نړیوال کپ لوب لپاره پاکستان هم شامل وو خو د امنیت له وجې په پاکستان کې کیدونکو لوبي هند، سریلانکا او بنگلاديش ته وړلې شوې دي. د پاکستان لوبډلې مشري به شاهد خان افریدي کوي او د 15 لوبغاړو اعلان هم شوی دی چې فاست بالر شعیب اختر او عمر ګل هم شامل دي. پاکستان به خپل لومبي لوبه د فروری په 13 نیټه د کینیا پر ضد، دویمه لوبه به د 16 فروری د سریلانکا پر ضد، دریمه لوبه به د کینیډا پر ضد د مارچ په 3، څلورمه لوبه به د مارچ په 8 نیټه د نیوزیلینډ پر ضد، پنځم لوبه به د مارچ په 16 نیټه د زیمبابوي او اخیری لوبه به د مارچ په 19 نیټه د آسترالیا پر ضد لوبوي. د پاکستان کرکټ لوبډلې لومبه لوبه چې د کینیا پر ضد با کوي د پیښور په وخت غرمه 1:30 بجه به شروع کیږي.
جی قدر مند اوردونکو د ګلیاز راپور مورید د کرکټ د نړیوال کپ پاړه باندې چې د نن 8 ورځې وروسته به پیلېږي. اوس وخت شوی دی 2:00 PM په پښتونخوا کې او دا وخت مونږ تاسو ته د دې وخت مهم خبرونه اورو. نو حسیب شهید نبا د خبرونو لنډی زور.
چارواکی وایي د خیبر پختونخوا په مردان کې د پاز په روزنیز مرکز کې ځان وژون کې 14 لکتر لګه وو ویش پازیان وو وژل او سلوي خنه نور یې ټپیان کړل. خو د پاکستان خبری رسنی وایي چې د مړو شمیره تر ډیر شو اوخته ده. د پاکستان حکومتي هوایي شرکت پی آی نن د درېمې ورځې لپاره هرتال کړی دی او پروازونه یې کورني او بهرني تړلي دي. هند او پاکستان سلام وکړه چې په پراخه کچه د روغې جوړې رسمي خبري اترې پیل کړي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي ډیر ژر به نوې کابینه جوړه کړي. د افغانستان شمالي ولایت کندوز کې د چارداري ولسوال له خپلو درې تنو ساتونکو سره یو ځای نن د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې ووژل شو. او په مصر کې مظاهرو د 12 ورځې لپاره هم دوام وکړ او امریکا په مصر فشار اچوي چې ژر تر ژره دې سیاسي بدلون راولي.
قدر مند اردوونکو هم دا زمنګا د نن ورځې خبرونه د دین ورستو به هم په دې سپو باندې تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوري. خپل کوربه شاهین بندري له اجازه ورکه خاد آباد او بریالي وځه.